Radio. Radio Azadi.
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن پنځشنبه ده د 14 هجری لمریز کال لړم یا عقرب د میاشتې د 14 د 2021 کال د نومبر د میاشتې انڅلورم ده. ازادي رادیو په دې لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله کې به واورې چې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یونیسف غواړي د یو ځانګړي سیستم له لارې ډېر ژر د افغانستان د ښوونځیو ښوونکو ته معاش ورکړي. ښوونکو چې له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستې وایي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
کچېرې په وخت رسیدګي ونه شي شاید د مکتبونو د تړلو باعث شي.
له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې بیا په ډېرو سیمو کې تر اوسه له زده کړو بې برخې دي.
کله چې خونځي تدلو نو ډېر زیاتې هیلې مې درلودې. ما غوښتل چې په راتلونکي کې یو ډاکټره جوړ شم.
په افغانستان کې هم ډېر عام خلک له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په نورستان خلک راتلونکي ژمي کې به لږ سخت حالات سره په دې مخ شي چې امکانات کم دي او د خلکو نفوس اوس زیات دی.
راپورونه له مخې د پاکستان حکومت تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره پر اوربند خبرې پیل کړې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. د ازادي رادیو د لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. پایل د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره کوو. په پایل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د روسي د بهرنیو چارو وزارت پر افغان ډلو غږ وکړ چې خپل منځي ستونزې د خبرو له لارې حل کړي او له جګړې ډډه وکړي. له ازبکستانه د افغانستان له لارې پاکستان ته د تجارتي لاریو تګ پیل شو. د بیلاروس یوه کارګو الوتکه د سربیا په جنوب ختیځ کې لویدلې چې اووه کسه پکې وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د روسي د بهرنیو چارو وزارت پر افغان ډلو غږ وکړ چې خپل منځي ستونزې د خبرو له لارې حل کړي او له جګړې ډډه وکړي. د روسي د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون په موسکو کې خبري غونډې ته په دې اړه وویل:
موږ فکر کوو چې قومي سیاسي ډلې باید اوس لپاره داسې هڅې ونه کړي چې د افغانانو ترمنځ د جګړې باعث کېږي. دوی باید پر داسې لارو چارو فکر وکړي چې ملي روغې جوړې ته لار هواروي، سوله ټینګوي او په افغانستان او شاوخوا سیمه کې د دوامداره ثبات او امنیت لامل کېږي.
په افغانستان کې د احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت په نوم ډلې په وروستیو کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیاتو اعلان کړی دی. روسیې په 2003 کال کې طالبان د ترهګرو په لیست کې داخل کړل او موسکو تر اوسه دا ډله د تروریستانو لیست نه ده لرې کړې. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ له لوري به یوه اندازه ژمنۍ مرستې نن په الوتکه کې کابل ته ورسیږي. یو ان ایچ سی آر پرون هم په الوتکه کې 3 ټنه وسایل او مواد کابل ته انتقال کړل. د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ ژمنه کړې چې د ژمي تر پیلېدو مخکې به شاوخوا 15 بې ځایه شو افغانانو ته په افغانستان کې ژمنۍ مرستې ورکړي. له ازبکستان د افغانستان لارې پاکستان ته د تجارتي لاریو تګ پیل شو. پرون د ازبکستان یو شمیر مالونه له تورخم واوښتل او له پولیس سره د دې تجارتي مالونو هرکلی د پاکستان د ملي امنیت د شورا سلاکار مؤید یوسف وکړ. ښاغلی یوسف په خپل ټویټر کې عکسونه خپاره کړي چې په تورخم کې د دې تجارتي مالونو هرکلی ته درېدلی دی. له ازبکستان سره د افغانستان له لارې پاکستان ته د مالونو د انتقال تړون یو میاشت مخکې تر دې پر تاشکند کې لاسلیک شوی و چې طالبان کابل ونیسي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال غوره لیګ لوبې سبا په کابل کې پیل شي. په دې سیالیو کې شاهین اسمایی، سیمرغ، البرز، طوفان هری رود، میوند اتلان، اباسین سپی او د هندوکش عقابان برخه اخلي. ټاکل شوی چې نن په چواچول شي او څرګند شي چې کومه لوبډله له کومې وې سره مخامخېږي. دا لوبې لس ورځې دوام کوي. عبدالله کندارای د افغانستان نامتو ستور پیژندونکی وفات شو. د وړمش په ناروغي له امله په کابل کې سا ورکړه. کنداری د ستور پیژندلو په برخه کې په بهر کې زده کړې کړې وې. یو وخت د ښار جوړولو وزیر و او د کابل په پوهنتون کې استاد هم پاتې شوی و. عبدالله کنداری د فلکیاتو په برخه کې یو شمیر آثار هم لیکل دي. د بیلاروسی او کارګو الوتکه د سربیا په جنوب ختیځ کې لیدل ده چې وکسب کې وژل شوی دي. چارواکي وایي د بیلاروس د ګراوندو شرکت انټونوف دولس ان ای الوتکه د چارشنبه په ورځ د ایر کوڅک په سیمه کې ولویده. روسی رسنی وایي دا الوتکه وروسته تر دې له رادار ورکه شو چې یو ځلونه توانېده کښېني. تر اوسه دې الوتکه د غورځېدو علت نه دی معلوم. په دې الوتکه کې دوه عمله د بیلاروسو، دوه پکې روسانو او دوه هم اوکراینیان. د کرکټ د شلورونو نړیوال جام لوبه په ترڅ کې ټاکل شوې ده چې نن استرالیا له بنګله دېش سره مسابقه وکړي. دا لوبه د استرالیا لپاره مهمه ده. بنګله دېش له دې جام څخه اوټ شوی دی او استرالیا باید بنګله دېش ته په لږ توپیر ماتې ورکړي چې نیمه پای لوبې ته یې هیلې ژوندۍ پاتې شي. د نن ورځې بله لوبه د ویست انډیز او سریلانکا ترمنځ ده. سریلانکا بل پړاو ته د وتلو هیله نه لري، خو د ویست انډیز لا هم هیله شته. د شلورونو د کرکټ د نړیوال جام لوبې په متحده عربی امارات او عمان کې روان دي. پرون هم د افغانستان او د هند ترمنز د کرکټ لوبه وشو چې هند دا لوبه وګټله. ورسته به په خبرونه کې په دې اړه په تفصیل واوري. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د افغانستان د هلکانو او نجونو د ښوونځیو د ښوونکو د نمونو د ثبت لړۍ پیل کړي او غواړي چې افغان ښوونکو ته ژر تر ژره معاش ورکړي. یونیسف د دې لپاره ځانګړی پروګرام لري او وایي که له افغان ښوونکو سره دا ډول مرسته ونه شي په افغانستان کې ممکن نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې شي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ صندوق شمنه کړې ده چې داسې یو سیستم جوړوي چې افغان ښوونکو ته په مستقیم ډول معاشونه ورکړي. یونیسف په داسې وخت کې دا شمنه کړې ده چې نړیوالې ټولنې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره خپلې مرستې درولې دي. د افغانستان لپاره د یونیسف د تعلیمي برخې مشر جنیت فوګلار رویټرز ته په استولي ایمیل کې څرګنده کړې ده چې یونیسف په مستقیم ډول افغان ښوونکو ته معاش ورکوي پرته له دې چې دا پیسې د چارواکو له لارې معلمانو ته وسپاري. یونیسف په داسې وخت کې دا ژمنه کوي چې افغان ښوونکي له طالبانو غواړي چې دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي. په خصوص کې د بی بی خدیجې د ښوونځي ښوونکي فاطمه اسدی راډو ته وویل که د ماشونو غم ژر ونه خوړل شي تر شپږمه چې د نجونو کوم ښوونځي پرانیستی دي هغه به هم وتړل شي.
دا چې کورنۍ مشکلات دي همدغه ماشلي طریقه حل کوو، نو د خوراکي او غیر خوراکي توکو به هم لوړې شوې دي. نو له مسؤلو چارواکو نه احترامانه هیله لرو چې زموږ ستونزې درک کړي. کچېری په وخت رسیدګي ونه شي شاید د مکتبونو د تړلو باعث شي.
د افغانستان لپاره د یونیسف د تعلیمي برخې مشر میرمن فوګلار په دې نظر ده چې د افغان چونو د زده کړو د ملاتړ تر ټولو غوره لاره دا ده چې د دوی د ښوونځیو او ښوونکو ملاتړ وشي او مرستندویان باید پرې نشتي چې د افغانستان ماشومان له زده کړو محروم شي. په کونړ کې د ښوونکو د منتخب شورا مشر حیات الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې به معاش ښوونځي تړل کیږي.
استادان ډېر غریبانان دي، عاجز دي، کور کې چرګ چرګوړې او کمال او خرشي او خرڅ کړي دي، نور څه نشته دي. زمکه نه لري، بیچارهګان کوټه نه لري، کور نه لري چې خرڅي کی او وزن له خرچه وکي. نو په لحاظه کدي څه معاشر نه کی، نو امکان لري چې بالکل نور مکتبونو ته لنل شي. دغه خاص وجه ده چې چیرې دیړی وکي یو څه شي پیدا کی خپل بچول راوړي.
روسه تر دې چې د اگست په 15 طالبانو کابل ونیو، په افغانستان کې عامه خدمات په ځانګړي ډول د تعلیم او روغتیا برخې له بحران سره مخامخ شوي دي. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ګڼو بهرنیو حکومتونو له بشري مرستو پرته په خپلو نورو مرستو بندیز لګولی دی. څو میاشتې کېږي چې په افغانستان کې په عمومي ډول ښوونکو ته معاشونه نه دي ورکړل شوي. نړیواله ټولنه اندېښمنه ده چې طالبانو د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې پر تعلیم له کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان پرته په نور افغانستان کې بندیز لګولی دی. خو روانه اونۍ د طالبانو یو چارواکي رویټرز اژانس ته وویل چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې به ډېر ژر ښه خبر خپور شي. د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د بهرنیو پروګرامونو او مرستو د برخې مسؤول وحید الله هاشمي وایي چې دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې په ځانګړي ډول له یونیسف او یو شمېر نورو نړیوالو مؤسسو سره کار کوي چې یوه ښه لاره پیدا شي. د هاشمي په وینا چې دوی هر ورځ له دغو مؤسسو سره په ارتباط کې دي غونډې ورسره کوي څو دا شونځي پرانیسي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښوونکو ته له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي، د افغانستان په اکثرو سیمو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې بیا تر اوسه له زده کړو بې برخې دي. د طالب چارواکو تر اوسه یوازې په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته اجازه ورکړې چې ښوونځیو ته لاړې شي، خو په نورو ولایتونو کې تر اوسه پورې د شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې له زده کړو بې برخې دي. ازادي رادیو په دې تړاو له هغو خون د هغو خزینه زده کوونکو او محصلینو سره د خبرو یو لړۍ پیل کړې چې د متوسطه او لوړو زده کړو له حق محروم دي. په دې لړ کې زموږ همکار په کونړ ولایت کې له یوې زده کوونکې مروه سره خبرې کړې دي. د مرکب په ګډه واورو.
نوم مې مروه ده، د ولسم صنف زده کوونکې يم.
کله چې خونځي ته تللې څومره خوشاله وي او څه هیلې مو درلودې؟
کله چې خونځي ته تللو نو ډېر زیاتې هیلې مو درلودې. هم د سیزمون کورنۍ هم موږ ته ډېرې هیلې وي. ما غوښتل چې په راتلونکو کې یو ډاکټره جوړ شم.
اوس چې لښپګم ټولګي پورته د خونځي دروازې د نجونو پر مخ تلل شوي څومره خفای؟
ډیر زیات خفای او چې سم خونځي د انجینر پر مخ تړل شوی دی او د لکانو پر وړاندې خلاص دي، ځکه چې دا یو توپیری چلند دی. ډیر مونږ ډیر زیات نا امید کړو. زمونږ خويندې، زمونږ ټول خزینه قشر ټولې نا امید کړې دي. هم دې سره چې دوی مونږ ته اجازه نه راکوي او مونږ مکتب زمونږ پر مخ تړل دي، ډیر زیات نا امید او ډیر زیات خفای او ستومانه یو. اوس چې خونځي باندې سره ډیر هیلې مات شوې دي، زړونه مات شوې دي. اوس چې تما او توقع نه لرو، ځکه چې ډیر زموږ امارت اسلامي موږ ډیر نا امید کړلو.
د خونځي کتابونه چې ګوري هغه ته څومره خفه کیږي؟
کتابونه چې ګورو ډیر زیات خفه کیږي، ځکه چې زموږ ورونه خپل کتابونه راخلي، درس وايي، کورنۍ وظیفه ورکړي، هغه تر سره کوي، سار زموږ مکتب ته. موږ هغه چې د مکتب وخت کیږي زموږ مکتب ته، زموږ ډیر زیات خفه کیږي. خو سمفانو سره خبرې کوو، ټلیفوني رابطه ورسره لرو، هغه هم زموږ په سیر نه نور خويند په سیر ډیر زیات خفه دي.
دغه ټولنه خزینه ډاکټرانو، خونکو او نورو خزینه کارکونکو ته څومره اړتیا لري؟
زموږ ټولنه خزینه ډاکټرې، خونکې او نور خزینه کارکونکو ته ډیره زیاته اړتیا لري، ځکه چې زموږ ټولنه زموږ هیواد یو اسلامي هیواد دی او په دې کې خزینه ډاکټره باید یو خزینه خور ته معنی وکړي. نو په دې خاطر ډاکټرې ته زیات ضرورت دی. همداسې خونکې څومره چې خزینه خونکې یو خزینه زده کوونکې پوهول شي، د سیناریو نه شي پوهول، نو همداسې خونکې ته ضرورت دی. او نور خزینه کارکونکې، ځکه د خزینه حقوق چې د خزینه او د پاره خزینه چې څومره حق غوښتی شي هغه عمره نارینه نه شي غوښتی. نو په دې خاطر خزینه کارکونکو ته هم ډیره زیاته اړتیا ده.
تاسو خو پخوا هم په حجاب کې خونځي ته تللی، اوس له طالب چارواکو څه غواړئ؟
له طالب مشرانو څخه مغوښتنه هم دا ده چې د خویندو پر وړاندې مکتبونه خلاص کړي او خویندو ته هم اجازه ورکړي چې تعلیم حاصل کړي، ځکه څنګه چې ورونه حق لري چې تعلیم حاصل کړي، همداسې خویندې هم حق لري چې تعلیم حاصل کړي او خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. که خونځي پرانستل شي زمونږ هیلې به پوره شي، ځکه چې زمونږ همدغه هیلې دي چې زمونږ پر وړاندې خونځي پرانستل شي او مونږ بیا لاړ شو او هماغسې د پخوا په څیر مکتبونو ته لاړ شو، ځکه مونږ پخوا هم همدغسې په حیا او پرده کې اسلامي شریعت او حجاب کې تللو مکتب، او اوس هم همدغه زمونږ هیله ده چې زمونږ په مخ کې زمونږ مکتب خلاص شي.
د کونړ ولایت اوسیدونکو د ولسم ټولګي زده کوونکو مروه وه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله ورې د سهار و بجی او 15 دقیقې کې دونکو د اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. مجيب حبيب زی ته بغوښ شو.
د سه‌شنبه په ورځ پلازمینه کابل کې د سردار محمد داود خان په روختون حمله چې مسولیت د داعش ډلې په غاړه اخیستای دی، نړۍ د مختلفو رسنیو پام ځان ته اړولای دی. د نیویارک ټایمز رسپانې ښکلي پر سردار محمد داود خان روختون د داعش ډلې په حمله کې لختر لګه 15 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. ورسپانې ویلي چې د جګړې ویره او د ډزو غږونه د ورځې تر نوښته احساس کېدل. نیویارک ټایمز وایي چې د طالبانو یو چارواکي وحید الله هاشمی ورته ویلي چې د پیښې په وجه شویو کې یو هم د طالبانو لوړ پوړی قومندان مولوي حمدالله شامل دی. هغه د اگست په میاشت کې یو له هغه طالبانو و چې د جمهوری ریاست ارګ ته ورداخل شو. نیویارک ټایمز یاتوي چې د سردار محمد داود خان پر روختون د لومړی برید نه دی چې طالبان ورسره مقابله کوي، بلکې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د داعش ډلې لخوا ورته داسې حمله ترسره شوې دي. د غرب په ملاتړ په خوانی حکومت لا دا ډول پیښو سره د کمانډوز واکونو پاستولو سره مقابله کوله. خو د نیویارک ټایمز په حواله طالبان چې خپله د یوې بلواګرې ډلې په توګه په تیرو شلو کلونو کې د دغه ډول حملو په ترسره کولو شهرت لري، لا دې ډول پیښو سره د قابلې په برخه کې یوواز او یوواز لکم ملاتړ او تجربه برخمند دي. د میل آنلاین خبرونه هم په کابل کې پر 420 روختون د فرانس پرس خبری آژانس مطلب راخسته. فرانس پرس لیکي چې په دغه پیښه کې د حقانی توندلار ډلې یو غړی مولوي حمدالله او د بدری قطعی خاص ځواکونه وژل شوي. حمدالله د طالبانو لوړ پوړی مقام دی چې د اگست په میاشت کې په کابل کې د طالبانو لا واکمنېدو وروسته وژل کیږي. میل آنلاین لیکي طالبان د اگست په میاشت کې د واک لا ترلاسه کولو مخکې شل کاله د امریکا په ملاتړ کابل کې د شته حکومت په وړاندې په حملو بوخت ول. خو اوس په خپله په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت په برخه کې له ورته مسؤلیت سره مخ دي. په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې د داعش ډلې له لوري د خونړیو حملو لړۍ روانه ده او روان وضعیت د سولې او ثبات د تامینولو په برخه کې د طالبانو ودی او وړتیاوې له پښتنو سره مخ کړي. په واشنگټن کې د وودرو ویلسن په تحقیقي مرکز کې د سویل آسیا د څانګې د څېړنو کارپوه مایکل ګولمن ویلي چې په کابل کې پر 420 روختون د داعش حمله د طالبانو لخوا په افغانستان کې د جنگ د ختم او د سولې د ټینګښت د ادعاو په وړاندې لویا ضربه ده. د 2018 کال په اگست میاشت کې هم پر دغه 420 روختون یوه حمله کې کابو دیرش تنه ووژل شول چې د داعش ډلې مسؤلیت ومانه. طالبانو د سردار محمد داود خان پر روختون د داعش ډلې حمله غندلې ده، خو خپله طالبانو په 2018 میلادي کال کې پر یاد روختون د حمله مسؤلیت منلی وو چې په پایله کې یې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي ول او 30 تنه نور ټپیان ول.
ازادي رادیو اوري. یو شمیر سرچینې وایي د پاکستان حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې له مشرانو سره پر اور بند خبري کړې دي. د پاکستان پوز او تحریک طالبان پاکستان ته نږدې سرچینو د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د دواړو خواوو ترمنځ د مذاکراتو منځګړی توپ کوي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر له دې مذاکراتو بې خبري ښودلې او د طالبانو حکومت هم په دې اړه لاس نه دی ویلي. دا په تاسو حال کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د اکتوبر د میاشتې په پیل کې له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د مذاکراتو خبر ورکړی و چې د ډلې هغه رد کړی و. نور به زموږ د مشال د څانګې د همکار پامیر ساحل په دې راپور کې واوري.
سرچینې وایي د پاکستان د حکومت او د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند په مخه پټې خبرې روانې دي. د پاکستان پوځ او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي دي چې دا خبرې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د لوړپوړو پاکستاني چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان د اکتوبر په پیل کې د اسلام آباد دا داوه رد کړې و چې ګواکې د هغې وسلوالې ډلې مشرانو له حکومت سره مذاکرات پیل کړي دي. خو اوس سرچینې وایي د حقانی شبکې مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د تحریک طالبان او د اسلام آباد ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي. د سرچینو په وینا د مذاکراتو لومړی مقصد اوربند دی چې ورسره سم به وسلوال طالبان په پاکستان کې بریدونه نه کوي او د هغه هیواد پوځ او استخباراتي ادارې به د طالبانو پر وړاندې خپل کار رواني دروي. دا خبرې پر داسې محل کېږي چې تحریک طالبان پاکستان د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د افغان طالبانو له واکمنېدو راهیسې په قبایلي ضلعو او د خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې پر پوځ او سرکاري چارواکو بریدونه زیات کړي دي. خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د نومبر پر 2 مله مشال راډیو سره په مرکه کې روانو مذاکراتو بے خبری و خودا. د پاکستان پوز د 2014 زیږیز کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو زده عملیات پیل کړل چې ورسره سم طالبان له هغه سیمه ووتل. هغه وخت ګومان کېده چې ګواکې پاکستان طالبانو ته په ماتې ورکولو کې بریالی شوی او پوز هم په 2014 زیږیز کال کې د عملیاتو تر پای وروسته په بیا بیا وویل چې د وسلوالو ملای ماته کړي. خو له تیر شاوخوا یو کال راهیسې طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړی دي او هغه یو شمیر ډلې چې له تحریک طالبان پاکستان جلا شوی وي ورسره بیا یو ځای شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان کال د اکتوبر پر لومړۍ نیټه له ترکی ټلویزیون ټی آر ټی سره په مرکه کې ویلي ول چې د طالبانو له یو شمیر ډلو سره خبرې روانې دي. نوموړي ویلي ول چې که طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي او د پاکستان قانون ومني نو بخښنې ته یې تیار دی. پر هماغې ورځ د طالبانو د حافظ ګلبادر ډلې د اکتوبر تر شلمې پورې اوربند اعلان کړ، خو تحریک طالبان پاکستان د وزیر اعظم وړاندیز رد کړ او خپلو وسلوالو ته یې د حملو زیاتولو امر وکړ. البته دا لومړی ځل نه دی چې عمران خان له طالبانو سره د روغې جوړې په موخه د مذاکراتو خبره کوي. نوموړی چې په 2013 زیږیز کال کې په اپوزیشن کې وو، نو هغه مهال یې هم حکومت ته وړاندیز کړی و چې په پاکستان کې د تحریک طالبان ډلې ته د افغان طالبانو د قطر د سیاسي دفتر په څیر دفتر پرانیستو اجازه ورکړي. تر دې یو کال وروسته چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له طالبانو سره د خبرو هڅې کولې، نو هغه ډلې د عمران خان نوم د خپل استازي په توګه اعلان کړی و، خو نوموړي د هغوی له نمایندګۍ انکار وکړ. سرچینې وایي د تحریک طالبان او د پاکستان د استخباراتي چارواکو ترمنځ یو شمیر غونډې شوې دي او دواړه خواوې هڅه کوي چې د خپلو غوښتنو په اړه ژر تر ژره یوې هوکړې ته ورسیږي. د سرچینو په وینا د طالبانو یو مهمه غوښتنه د سلو بندیانو خوشي کول دي چې په بدل کې به یې هغوی ډزبندي اعلان کړي. طالبان پر قبایلي سیمو د خپل کنټرول غوښتنه هم کوي چې د سرچینو په باور ورباندې د حکومت راضي کېدل ناشونی ښکاري. تحریک طالبان پاکستان ډله په 2009 زیږیز کال کې جوړه شوې وه چې له هغه وخت راهیسې له حکومت سره یو شمیر موافقې کړي دي چې د سولې باعث نشوي او د هرې هوکړې تر ماتېدو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی و. د پاکستان حکومت د 2014 زیږیز کال په ډسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان تر وسلوال برید وروسته د هغې ډلې پر ضد د هیواد پر کچ عملیات اعلان کړل. هغه مهال ملا فضل الله د طالبانو مشر و چې وار له مخه افغانستان ته تښتېدلی و. اوس مهال نورولی مسید د تحریک طالبان پاکستان مشر دی. پر آرمی پبلک سکول په برید کې 140 کسان وژل شوي ول چې زیاتره یې زده کوونکي ول. په هغه حمله کې د وژل شوي او ژوبلو زده کوونکو میندو او پلرونو په اکتوبر کې په اسلام آباد کې مظاهره وکړه او پر حکومت یې غږ وکړ چې طالبان دې د بخښلو پر ځای عدالت ته وړاندې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د شلورونو د کرکټ د نړیوال جام تیر تل هن افغان لوبډلې ته تیر شپه د شپږ شپېته منډو په توپیر ماته ورکړه. د دې ماته سربیره په دې نړیوال جام کې نیمه پای لوبې ته د افغان لوبډلې هیله شته، خو د تیر شپې له لوبې وروسته نیمه پای لوبې ته د هند مړه هیله راژوندی شوه. نور به له احمد شیبر واورو.
د افغانستان کپتان محمد نبی د متحد عربي اماراتو په پلازمېنه ابوظبي کې پچه وګټله او د لومړي بیټنګ نوبت یې هند ته ورکړ. هندي لوبغاړو ډېره تیز لوبه وکړه. د هند د پیل دوه لوبغاړو 124 منډې په ګډه جوړې کړې چې بیا روهیت شرما د جنت په توپ وسوځېده او نږدې دوه اوره وروسته راهول د ګلبدین نایب له لورې بورډ شو. هند په ټاکلو شلو اوورونو کې 212 منډې جوړې کړې او یوازې همدا دوه لوبغاړي له لاسه ورکړل. دا هدف آسانه نه و، په هر اوور کې تر لسو ډېرې منډې په کار وې. نو د افغانستان د پیل لوبغاړو بیړه وکړه او ژر ژر وسوځېدل. بیا وروسته آل راونډران شو وځلېدل. کریم جنت 240 نه سوځېدلی پاتې شو او محمد نبی په 15 منډو وسوځېد. د افغانستان لوبډلې 144 منډې وکړې او و لوبغاړي وسوځېدل. دا لوب هند د شپږ شپېته منډو په توپیر وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول او ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د هند پیاوړې لوبډله افغانانو له ستونزو سره مخامخ کړې وه.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه په نړیوال جام کې څلور لوبې ترسره کړې دي چې په دوو لوبو کې خپل سیالانو ته سترې ماتې ورکړې او همداراز په دوو لوبو کې هم خپل سیالان له سخت ستونزو سره مخامخ کړي ول. افغان کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل 15 لوبه د روانه میاشتې په 8 ل نیوزیلند سره تر سره کړی چې دغه لوبي لپاره به د بشپړ چمتووالي سره افغان لوبغاړي د لوبو ډګر ته ښکته شي.
افغانستان او هند په دوم ګروپ کې دي. د تیر ماښام له لوبي وروسته د دواړو لوبډلو هیلي ژوندې پات شوې چې نیمه پای لوبي ته بل اړه کوي. کچرته افغانستان خپل بل لوبه د نیوزیلند له پیاوړي لوبډلې وګټله نو دا چانس شته چې افغانستان نیمه پای لوبي ته ووزي او د الف ګروپ له لومړي ټیم سره چې غالبا انګلستان دی لوبه وکړي. خو کچرته افغانستان له نیوزیلند څخه ماتې وخوړه نو له دې جام څخه به ووزي. بل لورته د هند لپاره دا مهمه ده چې خپل راتلونکي لوبي چې په ګروپ کې له سکاټلند او نامیبیا سره پاتې دي په لږ ډیر توپیر وګټي چې نیمه پای لوبي ته لار وکړي.
او وسن یو ځل بیا په مکرې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته د روسي د بهرنیو چارو وزارت پر افغان ډلو غږ وکړ چې خپل منځي استونزې د خبرو لپاره حل کړي او له جګړې ډډه وکړي. د خبرو د روسي د بهرنیو چارو د وزارت وایاند ماریا زخارو پرون په موسکو کې په یوې خبري غونډه کې وکړاو ویل چې دوی فکر کوي چې قومي سیاسي ډلې باید د ووس لپاره داسې هڅې ونکړي چې د افغانانو ترمنځ د جګړې باعث کیږي. د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنری یا یونیسیار له لوري به یو اندازه ژمنې مرستې نن هم په الوتکه کې کابل ته ورسیږي. یونیسیار وړ مورز هم په الوتکه کې 3 وسایل او مواد کابل ته انتقال کړل. له افغانستان د ازبکستان لارې پاکستان ته د تجارتي لارې او تک پیل شو. پرون د ازبکستان یو شمیر مالونه له تورخمه واوختل او له پولیس سره د تجارتونو مالونه هرکلی د پاکستان د ملي امنیت د شورا سلاکار موید یوسف وکړ. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال غوره لیگ لوبې سبا په کابل کې پیل شي. په دې سیالیو کې شاهین اسماعیل، سیمرغ البرز، طوفان هری رود، میوند اتلان، اباسین سپیاو، د هندوکش او قابان برخه اخلي. د بیلاروس یو کارګو الوتکې د سربیا په جنوب ختیځ کې لیویدل چې وکسب کې وژل شوی. او د کرکټ د شلورونو نړیوال جام لوبو په ترڅ کې ټاکل شوی چې نن استرالیا له بنگلاديش سره مسابقه وکړي. د خبرونو لنډیز ملازادي رډو واوریدل کوم غوښتي وي چې د دې خبرونو او نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولې د ازادي رډو په ویپانه کې شته. پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی اکام. د نورستان د اوسیدونکو د ستونزو په اړه مو راپور درته غوړه کړی و خو وخت ورته پاتې نه دی. خو د ازادي رډو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د ازادي رډو په غږ ثبتونکې ماشين کې پرخېدي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. دا په چاڅوز بستر کې چې چاودن سره ده دا مسلمانان چې په شهادت رسولي دي دا نه انسانان دي نه مسلمانان دي دا درندگان دي په دې باندې دي جنت والي دي په جنت کې وي هم نه ویني ځکه الله پاک په قران کریم کې وايي بسم الله الرحمن الرحیم من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ما حكيار زبري دا پیغام د مسلمانۍ او د زوسی په تور باندې باندې نشروي چې دا خنجرانم پوس او مسلمانانم په زوسی باندې خبر کړي دا نه مسلمانان دي نه انسانان دي نه فنان دي دا درندگان دي دا دوزخ دي. یو مسلمان څوک مرته دوزخ دي دوی په شراو باندې شي دان کړی دي. السلام علیکم ورحمت الله.
د نګرهار ولایت د لارپوري ولسوالۍ د چکناور د کلینې ګولډین تایسره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم. بعد د سلام سره موږ د درخواست او تقاضا غوښتنه پیشنهاد دی د افغانستان حکومت ته چې په افغانستان حکومت کې دومره ګرانینې دومره تیز او په شغت باندې روانې دي چې د ګرانوالي کچې باندې د هیچا زور نه رسیږي. همدغه سوداګان خوراکي توکي او څومره چې دي وسې څومره بندرونه راخلا شوي دي خو همدارنګه سوداګر یا تاجران چې دي اما قسم دي سوداګان ګرانډ وند یاره د څلګ څلو په یا د 100 روپۍ د هیڅ څنګه د سپارته ما د دومره دومره پیسې خلاصيږي د سل بن خلاصيږي خو دا ډېر ظلم او زیاتې ده چې بندرونه خلاصيږي ورس ورس باندې سامانونه خوراکي کې ګیره ډیریږي او بدبختانه په افغانستان کې ارزانی نه راځي. زمونږ د افغانستان حکومت یا طالبان ته دا درخواست دی دغه تاجران چې کوم سوداګانی په ګران قیمت خرڅوي یا ارزانه خرڅوي او بیا د پسارن یا دکاندارانو ته هم د غریب خلکو باندې خرڅوي ډېر جګ اندازې باندې سوداګانی خرڅيږي. کله چې به دې منځ تصمیم وروښو هیڅ کله د افغانستان خلک د مشکلات سره مخامخ نشي. وسلام ګل دین څنګه ورواله.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې پریخو کور مو ودان د غرض د واتس اپ لارې هم کولای شي چې مختغیز پیغامونه پریک دی جالب د جون کیسې هم راته لاندې پریخو دلی شي په دې شمیره د مو د واتس اپ شمیره د البته 0202211240501 پام دې سره د خبري مجله پاتور سي ده.